السلام علیکم له غرمه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانگزیم تاسو زمونږ غاګل ازادي رادیو اوره دا پروگرام تر ډیره د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړی دی خو په لومړي سر کې راپور او خبرونه په مهمو راپورونو کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو تورونه رد کړي او ویلي دي متحده ایالات باید خپلې هڅې په افغانستان کې د جنگیالیو د پټنځایونو په لمنځه وړلو متمرکز کړي سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلې ده او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمس ماتیس روسیا تورنه کړه چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره وویشي خبرونه پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې متحده ایالات باید خپلې هڅې په افغانستان کې د جنگیالیو د پټنځایونو په لمنځه وړلو متمرکز کړي امریکا وایي پاکستان تروریستانو ته پناه ورکولو سره غواړي د افغانستان جګړه اوږده کړي د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون په یو بیان کې خپل پخوانی شکایت بیا تکرار کړی او ویلي دي چې متحده ایالاتونه د افغانستان په جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو په خاطر پاکستان ملامتوي د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پاوز مشر لګړو نور چارواکو سره پرون د ملي امنیت د کمیټې غونډه درلوده د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ګواښ کړی که پاکستان همداسې د تروریستانو پټولو ته دوام ورکړي او د افغانستان ناامنه کوونکي تروریستي ډلې په خپلو پولو کې ونه ځپي ډېر څه به له لاسه ورکړي هغه وار له مخې له پاکستان سره د میلیاردونو ډالرو د مرستې پالیسۍ بدلې کړې سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلې دي د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز تېر ماښام په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د پاتې کېدو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی او تر ډیره دغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي
کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغه وخت پر شرایطو تمرکز کیږي د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځنګړي مهالویش په پام کې نیول پرته کولای سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی
امریکا دغه پریکړه د روسیې د ناخوښۍ سبب شوې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بیهوده بللې ده هغه ویلي د افسوس وړ خبره ده چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د زور پر کارولو تمرکز زیات شوی او دا به د په باور د افغانستان روان وضعیت آرام نه کړي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز تایید کړی چې په ځینو روغتونونو او کلینیکونو کې د اړینو طبي وسایلو او امبولانسونو د کموالي ستونزه شته خو ویلي دي د دغو ستونزو له منځه وړلو ته ژمن دی په همدې حال کې ښاغلي فیروز د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هغه راپور بې اساسه او مغرضانه بللی چې په ځینو لیرې پرتو روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو د کموالي په اړه خبر کړه د دغې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په یو شمېر مرکزونو کې نرسان د ډاکټرانو پر ځای کار کوي او په غیر مسلکي توګه د ناروغانو درملنې ته دوام ورکوي ورزو د نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمس ماتیس روسیا تورنه کړه چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره وویشي جیمس ماتیس همدارز ویلي واشنگتن په فعاله توګه د اوکراین ته د نوې دفاعي وسلې د ورکولو په فکر کې دی ښاغلي ماتیس ټینګار کړی چې متحده ایالات به د ماسکو په لاس له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کول ونه مني د امریکا دفاع وزیر دا خبرې پرون په کیف کې له پخواني شوروي اتحاده د اوکراین د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په شپږشتمه کلیزه کې وکړي جیمس ماتیس د امریکا متحده ایالاتونو لومړنی دفاع وزیر دی چې په وروستیو لسو کلونو کې له اوکراینه لیدنه کوي د بیپولی خبریالانو سازمان د آذربایجان حکومت لخوا د یو وتلی خبریال د نیولو په اړه توند خبرګون ښودلی دی. دغه سازمان د مرکزی آسیا مشر جوهان بهر ویلی د توران خبری آژانس د مشر مهمان الیف پر ضد لګیدلي تورونه بې اساسه دي. جوهان ویلی چارواکو په توران خبری آژانس د دې لپاره فشار زیات کړی چې وس یې پرې ونه رسېده د هغوی په خوښه کار وکړي. د توران خبری آژانس مشر مهمان الیف پرون د مالیه د نه ورکولو او لواک د ناوړه استفادې په تور ونیول شو. په خپله الیف د اګست په 13مه ازادي راډیو ته ویلي و چې حکومت د هغه بانکي حسابونه کنګل کړي دي. او وروستی خبر دا چې کریستیانو رونالدو یو وار بیا په اروپا کې د 2014 او 2018 کلونو د فوټبالي فصل د بهترینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړه. د دغه جایزې ګټونکی تیر ماښام په موناکو کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې اعلان شو.
یوفا مینز پلیئر آف د ایئر از کریستیانو رونالدو.
کریستیانو رونالدو چې د رئال مادرید ډلې پرتګالی لوبغاړی دی، تر دې دمخه هم دوه ځلې د همدې جایزې ګټونکی و. په دغو مراسمو کې د رونالدو سیالان جی جی بوفون د یوونتوس ډلې ګول کیپر او د بارسلونا د ډلې ارجنتینای لوبغاړی لیونل میسی و. د ښځو په برخه کې د اروپا د فوټبال فصل تر ټولو ښه جایزه لیکې مارتینس وګټله. دا د بارسلونا د ښځینه ډلې لوبغاړی ده. ازادي راډیو ته غوښتل ترازو لمړنی مطلب ته. سپینه مڼې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. د سپینې مڼې ویاندې سارا ساندرز د پنجشنبې په ماښام په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو وروستی هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو داسې توافق ته رسېدل دي چې وکولی شي د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. بلخوا روسیه په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ستونزه نه شي هوارولی. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
سپینې مڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به له زمانی قید پرته په افغانستان کې پاتې سي. د سپینې مڼۍ ویاندې سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهال ویش نه دی ټاکل سوی او تر ډیره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي. دا وایي کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغه هیواد پر شرایطو تمرکز کیږي. زموږ جنرالان او پوځیان به حالات تشریح کړي. البته چې د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځنګړي محلويش په پام کې نیول پراته کولای سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی. سارا ساندرز د غرض ویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ورسته هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغي جوړی ته رسیدل دي. نو هغه څه چې تاسو ته ویلای سم دا دي چې ورسته هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو توافق ته رسیدل دي چې زموږ ګټي او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. همدا زموږ د تمرکز ټکی دی. په افغانستان کې له زماني محل ویش پرته د امریکایي سرتیرو حضور ظاهرا د روسیې د ناخوښۍ سبب سوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبې په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. دی وایي زموږ وزارت تر دې وړاندې هم په دې اړه خواشیني ښودلې وه او ویلي دي چې د اعلان سوي ستراتیژۍ عمده برخه پر دې ټینګار کوي چې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره له ځواک څخه کار واخیستل سي. موږ باور لرو چې دا یو په ټپه ولاړ حالت رامنځته کوي. په هغې ستراتیژۍ کې چې د سه شنبې په سهار د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان سوه، پر پاکستان سخت انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته کوي او هغه هیواد په خپله خاوره کې هغو یاغیانو ته پناه ورکوي چې د امریکا پر ضد جنګیږي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم سلطان محمد سرور ته غوښتل چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي.
واشنگتن پوست په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په هکله یو تبصره کې لیکلی دی چې افغانستان ناڅاپه یو ځل بیا اهمیت پیدا کړ او د امریکا نوې مشران وایي خپلو خلکو ته د بری لاره ښیي. ورځپاڼه لیکي چې دښمن تل په دې تمه و چې امریکا به یو ورځ له دغه داړهماري جنګه ستړي کیږي او افغانستان به پرېږدي، خو اوس تر 1400 کلونو وروسته داسې ښکاري چې امریکا په تمه ده چې دښمن به له جګړې لاس واخلي، خو پرته له دې چې دغه واقعیت ته پام وکړي چې دښمن په خپله سیمه کې اوسي او امریکایان هلته میشت نه دي. واشنگتن پوست لیکي چې ریپورټونه وایي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې 9000 عسکرو ته شاوخوا 4000 نور سربازان مرستوي. ورسپانه لیکي چې د جمهور رئیس ترامپ دا خبره رښتیا ده چې وایي پاکستان تر ټولو لوی ستونزه او جنجال دی. کله چې ځانمرګي په افغانستان کې ځانونه الوزوي نو په اغلبو مواردو کې څه موده پاکستان کې تیره کړې وي. د ورسپانې په وینا هغه څه چې سرحد ګڼل کېده په 1980 کلونو کې هغه مهال خپل مفهوم او معنا له لاسه ورکړه چې په میلیونو افغانان د شوروي اتحاد د ځواکونو د خونړي جنګ څخه پاکستان ته واوښتل. ځینې دغه کډوال او بچیان یې اوس هم د جګړې لپاره افغانستان ته ستنېږي او دوی عموما د امریکا او د افغانستان د حکومت دوستان نه ګڼل کېږي. میل آن لاین خبرونه بیا په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د قماندان جنرال جان نیکلسن پرونی څرګندونه راخستې دي او په خپل عنوان کې لیکي چې دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ژمنه وکړه چې داعش ډله له منځه وړي، د القاعده شبکې پاتې شونی ځپي او طالبانو ته اختار ورکړ. خبرونه لیکي چې جنرال نیکلسن طالبان د سولې خبرو ته وهڅول او ورته یې وویل چې جنگ ګټلی نشي. میل آنلاین لیکي چې جنرال نیکلسن په خپلو دغو زغردو څرګندونو کې وویل هغه نوي عسکر چې افغانستان ته راځي د دغه هیواد اردو به نور هم وروزي، د لا زیات هوایي ملاتړ ژمنه یې وکړه او د افغانستان کوماندو او ځانګړي ځواکونه یې نه ماتېدونکي ځواکونه وګڼل. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې طالبان جنگ ګټلی نسی نو ځکه اوس ورته ښه موقع ده چې د سولې خبرو ته کښېني. هغه ویلي چې موږ په جګړه کې نه ناکامیږو او د امریکا ملي امنیت دغه جګړې پورې تړلې دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمنه او خوشبین دی. دا خبره د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکار جارد کاشنر سیمې ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې وکړه. جارد کاشنر د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره ولیدل. تفصیل د فریباز ظاهر په رپورټ کې.
سره له دې چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د اوږدې جګړې د ختمېدو په لور د کوم پرمختګ نشې نه دی لیدل سوی، خو د امریکا د ولسمشر لوړپوړي سلاکار سیمې ته په خپل لومړني رسمي سفر کې د دواړو لورو له مشرانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې رامنځته کېدو ته ژمن او خوشبین دی. جارد کوشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم او لوړپوړی سلاکار دی، د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ولیدل. فلسطینیان لا اوس هم د اسرائیلو تر څنګ د فلسطیني دولت د جوړېدو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د ملاتړ لپاره د ژمنې ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرو تیره دوره په 2014 کال کې بریالۍ نه سوه. د اسرائیل صدر اعظم په تلبیب کې د کوشنر د هر کلی پر مهال وویل موږ داسې مسایل لرو چې خبرې ورباندې وکړو، دا چې څنګه په خپله سیمه کې سوله، ثبات او امنیت ټینګولی سو. زه فکر کوم دې ټولو ته موږ لاسرسی لرو. کوشنر چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دغې سیمې د سولې تړون په برخه کې د مرستې دندې ورسپارل سوې ده، د نتنیاهو په ځواب کې وویل
President is very committed to achieving a solution here.
ولسمشر د یوې داسې حل لارې رسیدو ته ډیر ژمن دی چې وکولای شي د سیمې ټولو خلکو ته سوله او خوشحالي راولي.
Peace to all people in this area.
دغه راز د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له دفتر څخه په ویلې مې کې راغلی چې جارد کوشنر پر رام الله کې له ښاغلي عباس سره د لیدو پر مهال ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ټولې سیمې هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او د فلسطین او اسرائیل د خلکو ښې راتلونکي ته خوشبین او هیله مند دی. رپورټونه وایي چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستر بری هیلې کمې دي. جارد کوشنر په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له یو پلاوي سره د چهارشنبې په ورځ سیمې ته رسېدلی دی. د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ورغلي پلاوي ته د امریکا له دې پریکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې یې کمې کړي او د مرستو یوه برخه یې ځنډولې ده شکایت کړی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس د ازادي راډیو مجلې د خبرېدو وار رسیدلې.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. عمانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د یو ماشوم افغان کډوال د انځورګرۍ په باره کې چې نن سبا د ماشوم پیکاسو په نوم مشهور شوی دی معلومات اورئ. عبیدالرحمن بصیرت خپل شعرونه راوروي.
زه خو ډېر به ترېنه لرې ګرځېدم، خدای ګودی اور خدایي اخستی زه یم.
په کتابتون کې اورو چې په تېره اونۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي. له شاعر او لیکوال غنمرنګ کوچی سره مرکه.
او ما ټوله ورځ داستا په انتظار کې کړله تېره، کوچی ته ماښام راغلی له غره د کاکا زویه.
درې لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
چین د فرهنګي څېړنو په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د زمري د میاشتې په 9 نیټه په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د فرهنګي څېړنو په برخه کې د دغه هیواد د همکاري غوښتنه وکړه. همدارس په فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د ګډو څېړنو د پراختیا او د علمي او څېړنیزو غونډو د جوړولو په باره کې هم خبرې وشوې. د چین د ولسي جمهوریت سفیر په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان او چین ترمنځ د سرحدي ساحو له سروې وروسته به په دغو ساحو کې د ټولنیز او تعلیمي انکشاف زمینې او امکانات برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د بدخشان ولایت ته سفر وکړي. په پای کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د چین سفیر ته بلنه ورکړه چې د ورېښمو د لارې او تصوف په نړیوالو سیمینارونو کې چې په نږدې راتلونکي کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په افغانستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د زمري د میاشتې په 20 نیټه په هرات کې د میناتوري شپږم 2 کلن نندارتون پرانیستل شو. دغه هنري نندارتون د هرات پوهنتون د استادانو، محصلانو او د ځینو مدني فعالانو په ګډون د ښکلو هنرونو په سالون کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هرات د هنرمندانو 224 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي او د 15 ورځو په مخه به د مینهوالو لپاره پرانیستې وي. امریکایي سینمایي ستوري اما سټون د 2018 کال زیات عاید لرونکي سیمایي لوبغاړي وپیژندل شو. اما سټون په تیرو 12 میاشتو کې $26 میلیونه عاید ترلاسه کړی او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه سینمایي لوبغاړي وګڼل شو. 28 کلن سټون په وروستیو کې پر هالیوډ په دې خاطر سخت انتقادونه کړي ول چې د خزینه او نارینه سینمایي لوبغاړو او کارکونکو ترمنځ توپیر کوي. لسټون وروسته جینیفر انیسټن د عاید لپاره او په نړۍ کې دوهمه خزینه لوبغاړې ده. انیسټن هم امریکایي ده او په یو کال کې 25 میلیونه او $15 لک ترلاسه کړي دي. انیسټن په 2018 کال کې $46 میلیونه او په 2015 میلادي کال کې $250 میلیونه ګټلی وو او دواړه ځلې د کال تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه لوبغاړې ګڼل شوی وه.
څومره مخکې 10 کلن فرهاد نوري چې نن سبا په سربیا کې کډوال دی د خپل انځورګرۍ نندارتون په دې خاطر جوړ کړ چې له غو سرب ماشومانو سره چې د مغزو په سرطان اخته دي مرسته وکړي. د فرهاد د اثارو نندارتون د انځورګرانو توجه جلب کړه او د سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو په نوم ونماوه. تر نندارتون څه موده وروسته د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز وکړ. نورال زموږ همکار اجمل اندرا کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ په بلګراد کې د 10 کلن فرهاد نوري او د کورنۍ له څلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته دا یو تعلیمي برس د ورکولو ژمنه هم وکړه چې د انځورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربي رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوې. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربي رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د 20 پیړۍ ستر انځورګر ګڼل کیږي. 10 کلن فرهاد نوري له 3 میاشتو راهیسې د بلګراد ښار په یو کم کې له خپل مور او پلار او ورونو سره اوسي. د نوموړي په کښلو انځورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د سوریالیزم د سوبک د انځورګر سلوادور دالی انځورونو ډیره پاملرنه وراړولې او نوموړی یې په یو ستوري بدل کړی. فرهاد نوري تیره اونۍ په سربیا کې د مغز په سرطان د اخته ماشومانو سره د مرستې په هدف د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیست. نو موله له خپل کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان لاري لویدیزی اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیسته و، خو لکه چې دغه لار وتړل شو هغه خپل کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. دا فرهاد نوری پلار وای غوښتل خپل کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په څیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي خار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. دا فرهاد نوری کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. دا فرهاد نوری د انځورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس د یوې مرستندویې ټولنې لخوا د کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي، نوری وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
انجینیر عبیدالرحمن بصیرت لڅو کلونو رئیس شعر لیکي. بصیرت وایي، زه مهندس یم، مهندسی سمه دمه شاعري ده. ښاغلی بصیرت د دې ترڅنګ چې غزل لیکي، ګڼې ترانې هم لیکلې دي. مرکه مې ورسره کړې، دا اوریدلو بلنه درکوم. بصیرت صاحب، تاسو انجینیر یاستئ او د دې تر څنګ دا ډیر کلونه کیږي چې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ. سره له دې چې شاعري ذوقي مسله ده، خو وخت غواړي. تاسو له دې دومره ډیرو مصروفیتونو سره چې لرئ، څنګه وخت پاسئ دغه ټولو مسایلو ته؟
آرکیټیکچر زما فیلډ آرکیټیکچر دی، مهندسی ده، نقشې جوړول دي، ساده په ساده خبرو. او مهندسی آرکیټیکچر از د کمبینیشن آف آرت اینڈ ساینس، یعنی آرکیټیکچر مهندسی د فن او د ساینس علم یو مجموعه ده او ډیر ژور تړاو لري شعر سره، شعریت سره، غزل سره، تغزل سره. او عمدغه وجه ده چې په مهندسۍ کې هم مونږه منظم اشکال لرو او غیر منظم اشکال لرو. او اوسنی اشکال چې دی غیر منظم اشکال یا irregular curves چې دی، دا عام ډول معنی چې یوز شي، استعمال شي، نو نقشه کې نوښت رامنځته کوي. او انوویشن مونږه په نقشه کې ویوم دیتا چې هغه څه پکې راوړو کوم چې چا مخکین، یعنی نه راوړل شوی، پخوانی شیانو سره یو ځای کوو. پخوانی لکه پخوانی قالبونه، پخوانی شیان، پخوانی نقشې چې دي، دا سره یو ځای کوو، تنوع راوړو
په دنیا کې. چې ما کتلای ده، یو په مجموع کې له قواعدو، له قیدونو، له بندونو، له تعریف شویو شیانو نه یو تیښتې ته تمایل ډیر سوی ده. او فرضاً په شعر کې، په هنر کې، دوی ټول کوشش کوي چې یا له دې نه وتښتي او یا یې داسې کړي چې مختلف مکتبونه په هنر کې دا سره ګډوي. ستاسو منظور هم داسې یو شی ده؟
بالکل همدغه شی یو شی ده. او دا هم ضروري نه ګڼم چې خامخا په شعر کې دي قافیه، ردیف او یا یو معین نظم، لکه یو لسیلابه، دو لسیلابه، درې سیلابه، یعنی په دې دی برابر وي. منګه یو غزل لیکو پاس چې دی یو لسیلابه دی، ایکس قافیه لري. دویم هم یو لسیلابه دی، ایکس قافیه لري. دا دریم چې کوم غیر، یعنی آزاد دی د قافیه نه، دا کچیرته یو لسیلابه راوړو، دې سره اضافه، درې سره اضافه کولای شي، څلور سره اضافه کولای شي، خو تر دې حده پورې چې منګه د قافیه باید دومره ضربې ته په یوله سیلابه کې راوړو چې پاس قافیه منګه د یاده ونوځي. لکه غزل دی، قصیده ده، ترجیح بند دی، توجیه بند دی، لنډۍ ده، په لنډۍ کې لنډۍ ویلی شو، په غزل کې غزل ویلی شو، په قصیده کې قصیده ویلی شو. ضروري نه ده چې خامخا زر تر زره په همغه سیلابونو باندې تکرار کړو.
بصیرت صاحب، تاسو چې ما څومره لوستي یاستئ، په شعرونو کې مو یو ډول قواعدو تیښته لیدله کیږي او تاسې یو تمایل لرئ چې کوشش کوئ لکه مخکم چې وویل اتا په غزل کې ډېره پابندي نه لرئ، له دغه قواعدو نه هم کوشش کوئ چې ځان فارغه کړئ، نویو جوړښتونو ته داسې تمایل ستاسو په شعرونو کې لیدل کېږي. مخکې له دې چې په دې خپلو تمایلاتو خبرې راته وکړئ، یو نمونه به مو د شعر واورو.
زما اوسنی شعر دی، دا به ورته ویم: داسې خوند به کړم له کومه چې خبرې دی هم ووینم، بوی کړم او وی څکم، لمس کړم او وای اورم، داسې ژوند به کړم له کومه چې په سا کې دی عطرین عطرین راشین شم او خیال کې دی رنگین شم، داسې شان به کړم له کومه چې تمینه مې کړه حسا له پنځو حواسو ډېره، ټوله مانه شي چاپېره ویرا ستره کاندهېره، داسې آن به کړم له کومه چې پرون دې هم زوت راشمه رون، او دا نن دې سپین سپېڅلی وغځومه تر سبا، داسې څنګه به یو بل شو چې ته جوړه شې له مانه او زه جوړ شم له تانه.
بصیرت صاحب، په دې شعر کې مو ډېرو جالبو مسایلو ته اشاره کړې وه. زموږ په ټوله شاعري کې د مختلفو حواسو په باره کې خبرې نه دي سوي. موږ معمولا یا مو یو څه اورېدلي یا مو کتلي دي، لیکن تاسو هغه کوم پنځه حواس چې دي په خپلو غوښتنو کې مو چې لرل دا مو ذکر کړي دي، او دا ډیره جالبه موضوع ده. البته ستاسو په نورو شعرونو کې هم داسې تمایلات شته دي، ولې غواړئ چې له دې قواعدو نه په مجموع کې یوه تیښته وکړي؟ حال دا چې ستاسو دا مسلک چې ده دا نظم غواړي.
د قواعدو نه تیښته دا نه ده، دا خپله قاعده ده. قواعدو نه تیښته خپله په ماته، یعنی په که په شعر کې وي هغه ګرامر دی، الفاظ دي، الفاظ دي، او دا خپله قاعده ده، یعنی قاعده پکې مراد شوې ده، وزن پکې مراد شوی دی، شعریت پکې مراد شوی دی، تغزل پکې مراد شوی دی. کوم چې ډیر زیات یعنی اهم شی شعر څه معنی؟ یعنی شعریت، خوند اخستل او خوند ویم دی ته. دا ضروري نه چې خامخا موږ د مغه پخوانی قواعد چې دي او هغه قواعد هم چای خیری، او دا قواعد د هغې قواعدو سره یو ځای کول یا د هغې قواعدو نه که بیخي راوموزو خو شعریت نه نه راوزو.
زما منظور بصیرت صاحب دا ده، منل شوې قاعده دا ده چې کله غزل لیکه نو په دې کې به وزن مراته، سیلابونه به مراته، ردیف به مراته او قافیه به مراته، یعنی اصول ده دی شریعت و ابتکار و نوی مضامین دایی بیا بیل خبری دی. یوه قاعده ده ده استاز پا شیرونو که اکثر وقت لامدغ قاعده نه چه منل سوی او تعریف سوی ده لدینم تیخته کی.
اصل دا پخانه شعری چه او گوری وازی غزل ده، صرف دا غیر هم قافیه ازه چه با شیر ببیت چه ده دای ورلا دو کړه ده، درې کړه ده، څلور کړه ده، توجیه باندې جوړ کړه ده، یا یو بل یو شعر دې جوړ کړه ده، مخمس دې جوړ کړه ده، مثلث دې جوړ کړه ده. زویم چې ضروری نه ده چې دا غیر هم قافیه شعر دې هم دغه هو به هو وزنم دا ولري او یاد یو بل منس کې یو بل خپل منس کې قافیه وي. ځکه وجه دا ده چې کله لکه څنګه چې غزل کې دا غیر هم قافیه بیت خوند کوي، یعنی که چیرته همداسې سر په سره همداسې قافیې راوړو یوله سیلابه یو غیر قافی دا خپله بدنمایي راوړي. لکه زما یو شعر دی، پرز که سر شه سرنده شه چې سندره شم، غوږ شه لږ مې واوره چې خبره شم، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې، زړه ته مې، دلته دا زړه ته مې پکې اضافه کو، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې، زړه ته مې بخشه راته ته چې بختوره شم، زړه ته مې پکې اضافه کو. څه مانا؟ یعنی دا شعر دا زړه ته مې په ځای زویم یو نوی لفظ راوړه. خیر دی که دا یوله سیلابه یار څومره چې دا اضافه شو، شعر هماغه شعر دی، ښکلا لا پسې زیاته شوه. زویمه څه ضرور ده دغه زړه ته مې پکې تکراره راوړه د دې زړه ته مې په ځایمان یو بل لپس پکې راي ځای په ځای کا. او زه په غسل کې اکثر ځنې شیان از وخت کې دغه شیان ځای په ځای کوم.
ستاسو په شعرونو باندې کله چې دغه سي منل سوي قاعده پکې مراعت نسی سره وخت تبصرې هم کیږي، څوک چې نقد کوي او د قواعدو ته پابند دي هغوی اکثر وخت مالیدلې دي چې دا مسایل نه در سره مني. څه جواب لرئ داسې کسانو ته چې وایي چې باید هماغه قاعده چې څنګه منل سوې ده هغه باید هماغسې رعایت؟
هغې ته خو دنیا هم ځواب ورکړی دی، نور شاعرانو ځواب ورکړی دی، او د دې نه پخوا ډېر شعرونه هم دا شکل کې لیکل شوي دي، انګریزي کې لیکل شوي دي، په اردو کې لیکل شوي دي، فارسي کې لیکل شوي دي. په انګریزي کې خوب چیرته 1% یا د 1% نه هم 0.000 1% کېدای شي قافیه وي، نور ټول غیر قافیه اشعار دي ټول کې. حتی خو په هغه کې یو بل مشکل دی په انګریزي کې چې وزن هم پکې نه مارات کیږي، وزن به په او په دې معنی بیا سي برابر وي. او پښتو به دا مشکل حل کړی دی، پښتو ژبه دومره فصاحت لري چې خپل وزن په خپله په غیر هم قافیه کې هم برابرېږي.
پخواني قواعد په مجموع کې په هنر کې هغه سي چې پخوانو ډېر په جدیت سره رعایتول مراتولې، نن سبا خلک هغه سي نه رعایتوي، له دې سره خوند ډېر سوی ده که کم سوی؟ تاسو خو د عربي شعر مطالعه هم لرئ، انګریزي شعرونه هم ګورئ او په خپله هم شاعري کوئ، پښتو شعرونه هم ګورئ،
خوانو سره ډېر زیات شوی دی. لکه اوس چې دا ما یو ساده خپل شعر وویو، اوس دې کې خو څوک داسې نه شي ویلی، خپله اوسنۍ شاعري وایم دې ته چې ته د یو څه د حد کراس کې، یعنی کوم بارډر چې دی، کوم حد چې دی، دا دینه واوړي، برید نه واوړي، نو ستا هغه دغه چې دی دا څونه مې د خلک به ورته غوږ کیږي. او چې همغه پخوانۍ قصه هغه هم کړي، او پخوانۍ قافیه، او همغه پخواني الفاظ، او همغه پخوانۍ تصور راوړو، نو بیا فایده نه لري نه شعر کې.
بصیرت صاحب یو شعر به دی،
دا به یو قافیه دار شعر وایم. په دې رنګ کې رڼایي اخستې زیم، دې هوا هم هوایي اخستې زیم، شوخ شورا خاموشی دیم راوڑه، دی چپتیا کی تنهایی اخسته زیم، سودنی پرده تلا پرده تلکی، سودنی پرده تلا پرده تلکی، دی سودا د سودایی اخسته زیم، پر اختیا چی دی رختیایم رسوا کلی، دی رختیا پا رسوایی اخسته زیم، کیف استاده کیفیت را نورک شوه، دی دنیا نا جدائی خسته زیم، زو خو دیر بطری نلری کرزه دما، خوده گو دیور خدایی خسته زیم، دی تورتم هم زو بیدیم تک تور کره، دی رنا هم سبایی خسته زیم.
دیر علی دیر خوندور. بصیرت صاحب آزاد شاعری هم کوئی، ماست تاسو آزاد شیرونم لوستی دی، مخکل دی چه آزاد شعر راو او روی او پا اگه خبری بکو، چون را کلونه کیگی چه شعر لیکه؟
شعر خو پا لیسی نمی شروع کرده ده، پا انجینرهی نه، پا انجینرهی پا اول سینب که میم شعر نو بیلی دی، دی انجینرهی که دی دیری سخته، هر چوک پاس که ده نشی بیالی بچاو که.
دا شعرونو ټولګه هم چاپ سوی ده تروس کنه؟
دا شعرونو ټولګه مې لانه دا چاپ کرده، او د سیسړه مې نه دی چې شیرونه ټولګه چې
مجموع کې به څومره شیرونه سوي
نه مې دی حساب کړی، خو ای به دغه 200-300 شاوخوا به.
یو آزاد شعر به مو واورو؟
یو آزاد شعر به زه ویم چې د خپل زړه د ماڼۍ دروازه مې کړله وازه، ستا د عطرینې سایې دیوالونه ولاړ، چې انځورونه یې له نازه رسم شوی رنگا رنگو یو آهنگی، ستا د خیال تخیله یې چتو بره هسک په تول او تال را ټول، چې د کیف ستورو نه ډکو، ستا د نازک احساس فرشو روغ رمټ پکې خپور شوی همغسې بې لمسه رون مهین، ستا د مسکا نیمکخه کړکۍ ورکتان دا وزلان دا بهیده تری ملغلل زر زرینی، هندارم پکی بیامون دا گور مچستا لمخ نجولا، یو رنا پکی رنا دا، ما ویل چې ځان به پکې ووینم، ځان پر ځای مې هم ولیدې ته، زه پکې هیڅ نه وم.
ډېر عالي. په دې شعر کې مو هغه خپله د مقصد خبره له پایله تر پایه ډېره ښه پاللې وه. کوم شیان چې ضروري وو زما په خیال هغه مو راخیستي وو، هغه چې ضروري نه وو چې باید راواخیستل شي لوغو تیر شوي وي او په ډېر هنر تیر شوي وي، او په پای کې مو خپله هغه اصلي خبره کړې وه. ما ډېرې کمې داسې تجربې لیدلې. تاسو ته مبارکي وایم، د دې شعر زما خپله ډېر زیات خوښ شو. بصیرت صاحب، تاسو ترانې هم لیکئ او ما کله ناکله ستاسو ترانې هم اوریدلې دي، سندرغاړو هم ویلې دي، د ترانو سره مو څنګه داسې یو شوق ده؟
ترانې خو وطن سره م شوق ده. ماشوم چې ګورو نو زړه بره راخوټیږي او سترګې م ښکته را بهیږي. نو وطن وطن دی او وطن سره مینه ده.
ترانې مو څو سندرغاړو ویلې دي؟
ترانه خو مې صرف د ملي سرود په شکل باندې صرف شفیق مرید صاحب ویلې ده. هغه د افغانستان سر لوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خاط دی وی آباد.
د افغانستان سر لوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خاط دی وی آباد، خاط دی وی آباد.
داسی و ترانه با مواورو چه دو وطن پرته با
پده خاور خاور کیگم، پده غر 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 کیگم، زده دغی کانو سانده، ز پده سین که بحیگم، زده دغی للم گلیم، پده دخت راتو کیگم، دا وطن لما نجولده، لوطن ز جولیگم، ز پشرقیم حسک شوه، ز پغرب راو چتیگم، دا توفان مولل نشی، ده هوا سر مستیگم، پده غال غلی ولما، پدی شاړه نشاله کم، تورې ورېځې ورکوم دی، شین اسمان یم برېخېږم، د غیرت اوبه مې څخلې، د غیرت کاڼې کلکېږم، افغان کور یم زېږولی، افغان ګور ته روانېږم، زه عبید افغانستان یم، د افغان په نوم روخان یم.
ډېر عالي. په دې هیله چې د شعرونو ټولګه مو چاپ سي او ستاسو د شعر مینوال وسی کولای چې هغه ولولي، ستاسو شعرونه امکان لري چې ډېرو کسانو نوي اورېدلي. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله.
خوښ اوسې. ومان صاحب،
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ.
وږمه راغلی وای بیا مې هم لنډې کایتونه راوړي دي. په دغو حکایتونو کې یو حکایت د بل غم نومیږي چې پیښې جالبې پیل شوې دي. راځئ ورته غوږ پشو.
د بل غم. د کور خاوند له بازاره ډېره سودا راوړه. د چې د سودا کڅوړې پرانستلې، موږ کورته د دیوال له چاودا کتل چې کګوندې د خوراک نوی شی پکې وبینی. کلیوال ډېرې کڅوړې پرانستې، پیوی که هم د خوړو شی نه و. نوبت روسی کڅوړې ته ورسید. موږک له ځانه سره وویل دا به نو که خدای کول د خوراک شی وي. په وروستۍ کڅوړه کې تلکه وه. موږک تندې ته ټک ورکړ او د حویلۍ منځ ته لاړ. هلته یې چرګ وموند. ورته یې وویل چرګ لالا، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ چرګ ورته وویل د تلاکې غم به ته کوې، زما یې څه. موږه کوزې ته ورغی او خپل غم یې ورسره شریک کړ. وزې ابۍ، په کور کې اوس تلاکه پیدا شوې ده، خبره یې کنه؟ وزې ورته وویل که مقله، زما یې څه چې تلاکه پیدا شوې ده. موږک په منډه منډه غوی ته ورغی. ورته ویې ویل غوایی سیبا په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې که نه؟ غوایی د قهر رمباړه وکړه او ویې ویل، زازا د تلکې غم د هغه کوي چې ایسارېږي پکې، زما یې څه. موږک نا امیده او خوابده په خپله سوړه ننووت. په دې شپه د کور میرمن د تلکې آواز واورېد، پسې ورپاڅېده. په تلکه کې د مار لکۍ بنده وه. د کور میرمن ته چې په تیاره کې مار سم نه ښکاره کېدو، د مار په سر یې پښه کېښوده او هغه ټاک ورکړ. ښځې چیغې کړې، خاوند یې ډاکتر ته ورسوله، ډاکتر دوا ورکړه. ښځه چې کور ته راغله تبه یې شوه. په کلیو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ ښوروا ورکوي. چرګ د ښوروا لپاره حلال شو. د ښځې تبې زیاتې شوې، ډېر خپل خپلوانې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د میلمنو لپاره وزه حلاله کړه. ښځه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې خپل غویی حلال کړ. موږک چې له خپلې سوړې دې پیښو ته کتل، له ځانه سره وویل، هغوی چې د بل غم غم نه ګړي په خپله په غم اوړي. نابینا وډیوه نابینا وغوښتل چې له کوره ووځي، د چا کره ورشي. ماسخوتن و تروږمۍ وه. ملګري یې ورته وویل، دا ډیوه در سره واخله. نابینا وویل، ډیوې ته حاجت نشته، که رڼا وي که نه وي زه لار نه وینم. ملګري یې ورته وویل، بل خو به تا وویني. نابینا ډیوه راواخیسته روان شو. څه لاره لانه وتللی چې یو څوک ورسره ولګېدل او ویې ویل، وبخه تیاره ډیره ده. نابینا ورته وویل، ډیوه نه وینې؟ هغه ورته وویل، ډیوه خو مړه ده. د دوو سویانو ښکار. شاګرد خپل استاد ته وویل، زړه مې دی بل استاد ته هم ورشم او بل هنر هم زده کړم، ته څه مشوره راکوې؟ استاد ورته وویل، هغه ښکاري چې غواړي په یوه وخت دوه سویان ښکار کړي، کور ته خالي لاس ورځي.
غنم رنگ کوچه شاعری او لیکوالی کوي، پایلې له نثره کړی او ورپسې د خپلو شعرونو کتاب چاپ کړی دی. د کوچي څو کتابونه ناچاپ دي. دی وایي، زه غواړم د کوچیانو ژوند په خپلو شعرونو کې انځور کړم. همایون هیواد مفصله مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي غنم رنگ په خبرو پیلیږي. د کوچي د مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ په ادبي مجله کې مه هېروئ.
دا خو د وړکوالي نه د ما ډېر شوق ول شعر او شاعرۍ سره، نو د رحمان بابا کتاب به مې لوستو او هغه وخت کې به پښتو اخبار هم راته، نو ما به هغه هم کله کله ځان سره ګرځوم. یوه ورځ به مې واخیست او بیا به راسره په هفتو، نو پښتو مې ورسره ډېره ښه کېدله او شعر سره مینه وه. کله کله به مې لیکل، که څه هم څه کمزوري وو په ابتدا کې، او دا د الپ په کاپیا کې به مې لکه د عربۍ غزل شي دا رقم لیکم. دغسې ورو ورو بس بیا شعر ته په کراره کراره بیا غونډو ته تلم، ورسره به بیا نثر هم لیکم. نو غزل کله کمزوری لیکلی، کله داسې ګزاري والا لیکلی، نو ورو ورو بیا ادب ته راګډ شو.
تر اوسه مو څومره آثار چاپ شوي دي په شعر کې او په نثر کې؟
د لومبی کتاب سې د مکمونو دی، د خوشحال بابا زرینه کوال سې هغه د خوشحال بابا کوم شعرونو له هغې نه ما نثر جوړ کړ. دا کوم سي پخې خبرې په اصطلاح غوره ویناوي، نو هغه مې بیا په 2006 کال کې چاپ کړ. سو په هغه دوران کې اجمل خټک بابا هم خدای دې وبخي هغه ژوندی و. سو ورې ورغلم هغه سره مې لیدنې وشوې، بیا په هغه کتاب باندې راته سریزه هم ولیکله. نو هغه کتاب بیا ما چاپ کړ، هغه د نثر کتاب و، د ماول کتاب. سی د نثر سره مې ډېر شوق و، نو دغه کتاب ما اول چاپ کړ د خوشحال بابا زرینه کول. بیا مې ورپسې د شعرۍ ټولګه چاپ کړه تغزل په نوم باندې. سی ورپسې مې بیا دویم ایډیشن هم هغه چاپ کړ، لکه دویم ټوکی بیا ووته ورپسې ډېر زر. نو دې سره سره مې یو بل کتاب تیار کړی و، د حمید بابا په شاعرۍ کې تلمیحات. سیاغی کې رنگ پر رنگ سنتونو لکه مثال خبره ارسال المثل متلونه دا راغونډ سوي د پخوانۍ واقعې سیدي د په شعر کې راوړي دي کیسو ته اشاره کړې ده. نو دا ټول مختلف سنتونه مې هغې کې راغونډ کړي دي او په هغې مې کتاب لیکلی خو هغه لا تر اوسه چاپ نه ده. ورسره د ما د نظمونو یو کتاب ده تیار چې د هغوی نوم ده غونچکونه غونچکونه هغه هم ناچاپه ده. ورسره مې د پښتو ژبې د کوم سي باباګان دي د منتخب اشعار غونډ کړي دي د خپل ذوق مطابق هغه هم ناچاپه دي. او له دې سره خپل شعري ټولګه مې اوس یو بله تیاره کړې ده نو انشاءالله چې کله فرصت و نو هغه به هم چاپ کوم.
کوچی صاحب که اوس یو شعر راته ووایې.
سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه مرۍ نه مې تیریږي نه اوبه د کاکا زویه اوس پرېږده سې همداسې مینجوره د پیر بابا یم زړګي مې رانه دغسې غوښته د کاکا زویه او ته ګوره زما سترګو کې تصویر د چا ښکارېږي په لاره راته هر سړي کاته د کاکا زویه څوک نه لرم سې ماته زما خوښه جلکۍ وکړي زما غریب به کله وي واده د کاکا زویه او دا چا اختیار راکړی سې بې لارې خلک سم کړه له سترګو مې هر څوک راځي کاږه د کاکا زویه ګرمي د پېښوره به دې دا ګل ځواني پرې نه دي راځه چې زو کابل کې دې ساړه د کاکا زویه دا مه ګوره چې اجر یې دی څه ګټه یې څه ده چې وس دې سو رسیږي که وخه د کاکا زویه او ما ټوله ورځ دا ستا په انتظار کې کړله تېره کوچیه ته ماښام راغلی له غره د کاکا زویه سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه مرۍ نه مې تیریږي نه اوبه د کاکا زویه.
کوچی صاحب نن سبا ډېر ځوانان شعر لیکي تاسو چې شعر لیکئ کوم نوې خبره کوئ یعنې څه نوې درسره دي؟
دا خو به لوستونکي فیصله کوي چې نوې خبره په دې کې څه شی ده خو بهرحال شاعر چې کوشش کوي شعر لیکي نو هغه دا هڅه وي چې زه یو داسې خبره وکړمه چې هغه نوې وي او که زړه هم وي نو بیا په داسې انداز وي چې هغه نوې ولګېږي. له ابتدا نه تر اوسه پورې همدغه خبرې دي سې اوړي راوړي خو دما بیا په شعر کې شعوري کوشش دا وي چې زه لکه څنګه دما له نوم نه ښکاره ده چې زه کوچی یم نو زه وایم چې د خپلو کوچیانو هغه ژوند چې کوم ده د هغو هغه عکاسي په ښه طریقه وکړم لکه څنګه یو عکاسي او هغسې عکس سره څومره خواري کوي نو دغسې د لیدونکو هغه پام ځان پر پلو راړئ نو دما بیا دا کوشش وي چې زه په شعر کې لکه شاعري خو پښتنو کې ډېر شاعران کوي نو زه وایم چې دغه اړخ دا کوم دا د کوچیانو او دا که څېړل شوی دا یا خلکو ورته پام کړی نو په هغه اندازه یې نه ده کړی څومره چې د دوی حق او کوچیان دي هم ډېر او ژوند هم دغسې داسې سفر کې تل نو دما دا خیمې او دا میږې او دا د خیمو کې ژوند او شپېلۍ او دا غرونه او دا د غرونو ټپې او دا کیسې او هغه سختې نو دا شیان ما په شعر کې ډېر بیان کړي دي نو یواله یې بولي یا هر څه بولي نو هغه زما په شعر کې همدغه ده د کوچانۍ رنګ ده په دې باندې هغه دما پېژنګلو که نه کېږي نو کم از کم دومره وي چې خلک به وایي چې د کوچي په شعر کې لکه د خپل کان ترجماني تر یو سعاده کړې ده او حق یې ادا کړی لکه څنګه چې نور شاعران دي د پښتو ژبې موجوده دور کې ټول شاعران دي رنګ په رنګ څیزونو سره پېژندل کېږي لکه څوک سپرلی یادی خاټول یادی څوک تورې زغرې یادی یا سونه یادی نو دغسې د هر شاعر بیا یو څه توري څه په هغې باندې د ده خپل حکمراني او خپل کنټرول یې بی نو هغې کې دا بیا خپل نوم پیدا کوي هغې کې پرمختګ کوي نو ما هم دغه کوچانۍ خره نیول.
تاسو ویل چې په شعر کې مو کوچانۍ رنګ دی په شعوري ډول هڅه کوئ چې دغه رنګ په کې وي؟
هغه وایي که نه وایي په کټوۍ کې چې څومره یې چې شی دیک نو چمچ چې کله ورکته کې نو هغې کې مغر اخیستل کېږي نو چونکې د ما ژوند چې دا کوچانۍ ده او خپله مې دیکام سره تعلق ده نو د ما په ذهن کې هم دا کیسې چې دي دا کوچانۍ شته البته دې سره به رومانی مې د دنیایي حالات به مې نور به هم ډېر سي نو که زه شعوري کوشش هم نه کړم نو دغه رنګ ما نه راځي خو البته له دې سره سره مې لکه شعوري هڅه هم ورسره وي زه وایم چې د دوی د ستونزې مشکلات دي دا لږ راښکاره کړم او لږ یې دا د خلکو ورپام کېږي لکه د ما یو شعر داسې کوچای د ډوډۍ کپ لستونی نسی تیرولی، کوچای د ډوډۍ کپ لستونی نسی تیرولی، د ګران وطن نه هر غریبانان ورته یادیږي. نو دې کې د وطن د خلکو هغه کوم سلوګه ده، تنده ده، د هغې ترجمانی تر سهه ده پکې ستاده. زما خپل کوشش هم دا وي چې دوی دا ښوونځي ته نه ځي ماشومان، دغسې شعرونه هم زه راوړم. لکه څه داسې یو شعر رایادېږي چې حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو، دا اوس لکه کوچنی رنګ ده که نه. حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو، ستاسو کوچې به کتابونه په خیمه کې کتل. نو دا هغه د کوچیانو هغه وړکو سامینۍ او کتابونه ځان سره ګرځي تر هغې پورې سیاپوخې وشکېږي. نو دغسې یو حسه زما یي
د کوچیانو د ژوند ارمان او په دې اړه په ډېرو نورو شعرونو او ټپو یا نورو فولکلوریکو ادبیاتو کې هم خبرې شته. تاسې چې کومې خبرې کړې له هغو سره یې څه تفاوت دی؟
د ما چې کوم دی دا یو پر خدا پکې محسوسېږي چې ما دا کوشش کړی چې د پیغام سره سره د دوی یادولو سره سره زه د دوی هغه د ژوند عکاسي په داسې طریقه وکړم چې په سماعت باندې د لوستونکي یوه کس وغورځي. چې زه کله کوچان یادوم لکه مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و، مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و، په جدایۍ شپه ورځې زړېده پیروزه. نو دا د موږ خلک به مخکې تله او په ټوله کې پښتانه تله، لکه اوس خلیج ته ځي نو پخوا به هندوستان ته تله. اوس هم د موږ خلک چې کوم مسافري کوي نو هغو دغه سیالي لکه دا کوم چې ما په شعر کې بیان کړی چې دوی په څه د کالا هغه مېرمنې دردېږي خفه کېږي، نو ما دغه کوشش کړی ده چې زه دې کې عکس هم راوړم. نو دې سره ما ته په کې فرق محسوسېږي له دې نورو نه.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی، یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی، دلته بل کس دی د په خپل اوږو غر راوړی، او هغه په سترګو کې صدا رنګه تاثیر لري چې هغه په سترګو کې صدا رنګه تاثیر لري چې نور خلاصه کوي یقین پر جادوګر راوړی. او نن د سرو زرو په بازار په داسې حال کې پیښ شوم چې نه رسۍ راسره شته نه مې صادر راوړی، او یوازې زه یم چې لا ناست یم د آسمان په کرم، یوازې زه یم چې لا ناست یم د آسمان په کرم، نور سپږمۍ راوړه تر کوره او چال مر راوړی. او دا خو هم ستا د اشنایۍ او نزدیکت وجه ده چې دغو خلکو ما مسکین باندې باور راوړی. او هر څوک په ویر دي، هیڅوک هم دغه تپوس نه کوي چې دا وطن څوک رانوي دلته چا شر راوړی. او د شعر ژبه خو مې ځکه د خوږه کوچه چې د باګرام له ښایسته و مې اثر راوړی.
کوچی صاحب، تاسو اوس پېښور کې اوسئ، که دا راته ووایئ چې هلته په څه مصروف یې د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه معلومات راکوي.
هلته خو زمونږ یو خپل تنظیم د ادبي ټولنه ده، د حمید بابا ادبي جرګې په نوم، په هغې کې مونږ تنقیدي اجلاسونه کوو او مونږ سره ملګري کېني، نوې هم وي زاړه هم وي. نو دې سره د نو کسانو چې ادب ته راځي د هغو روزنه په ډېره ښه طریقه کېږي. تقریبا له دې تنظیم سره د ما لسو کالونو تعلق ده او زه دې ته ورځم. له روانۍ سره مونږ دا پروګرامونه کوو 15 ورځې مې، چې په دې کې مونږ د تنقید برخه او د آزادې مشاعرې برخه. نو له دې سره په پېښور د ادبي تنظیمونو لاړخه ډېر پرمختللی ده. نورې غونډې هم مونږ سره شته ده، لکه اپریدي ملګري دي، دغسې ادبي دوستان دي، پښتو جرګه ده، نورې ډېرې غونډې دي، قسم علي اپریدي ټولنه ده. نو مونږ دا ټولو غونډو ته دې مونږ دا هڅه وي چې لاړ شو او څه زده کړو، بیا دا ملګري مونږ ته راځي. نو هلته د ما لپاره ډېر ښکلی ماحول ده او زه په ښه طریقه سره ادبي هلې ځلې په هغې کې جاري ساتم او څه چې لیکم نو دا د دې ملګرو ډاډي او هڅونه وي چې زه دا څه لیکم.
په دغو غونډو کې ډېر تمرکز پر کوم ادبي مسایلو وي؟
په تنقیدي برخه کې لکه ملګري تکلونه راوړي، په دې باندې خبرې. دغسې نثري برخه کې چې سور سیزونه دي، افسانې دي یا نور سیزونه دي، خاکي دي، دغسې نور رنگ په رنگ سیمپونه دي، نو دا ملګري دا لیکنې راوړي، په دې باندې بیا ملګري خپل رایه څرګندوي. ډاکټران، پوهان، پروفیسران یې موږ سره، هغو نو چې هغه کومې د نیوکې ځینې هغه د لیکوالانو ته ښایي او اصلاح کوي. نو دې سره چې دا نوي ملګري بیا کومه لیکنه کوي نو هغوی بیا هغو نیمګړتیاو ته پام وي، دغسې ورسره ورسره په غزلو نظم په دې باندې هم خبرې کیږي، په تنقیدي ټولنه کې وړاندې کیږي، په یو یو شعر باندې خبرې کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
نن په کتابتون کې د دانش مطبع او کتاب پلورنځي مرستیال ښاغلی سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
کتابتون پدې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
سپین سهار ستړی مسی، ماشاءالله د میز په سر دی ښایسته ډېر کتابونه پراته دي. دا راته وایسته چې په دې وروستو کې مو چې کتابونه چاپ کړي دي، دا کوم کتابونه دي او څه لنډ د هغو پیسې کې معلومات هم راته راکوي، لیکوال هم راوپیژنه، موضوعات هم راوپیژنه چې په کومو موضوعاتو لیکل شوي دي، او هغه چې ډېر خلکو خوښ کړی په دې تیرو څو ورځو کې کوم کتاب.
ډیره مننه. په دې وروستیو کې خو ډیر زیات کتابونه چاپ شوي دي، او تاسو د تر ټولو ډیر خوښ شوی کتاب خبره وکړله. په دې وروستیو کې چې کوم تر ټولو ښه کتاب چاپ شوی او ډیرو ځوانانو خوښ کړی دی، هغه مثبت ژوند نومیږي. د ډاکټر نورمن وینسنت پیل کتاب دی، میر احمد یاد ژباړلی دی، او د کتاب له نوم لاندې لیکلی د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز. په دې کتاب کې ډاکټر پیل وی د مثبت فکر په اړه باندې ډېرې خبرې کړې دي، چې ځوانانو ته ډېر ښه فکر ورکولی شي، په ځان باندې د باور په اړه باندې خبره کړې دي، او دا یې ویلي دي چې له ناشونې نه تل نه لرې کړئ، هر څه شونی دي، ځکه ناشونه وایي په خپله نارې وهي چې زه شونه یم، زه شونه یم. هر څوک که دا باور لري حتما د بری لوړو پوړیو ته رسیدلی شي.
سهار دا راته ووایه چې په څو مخونو کې دا کتاب چاپ شوی دی، په کومه کچه؟
دا کتاب A5 سایز دی، 128 مخه دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، او رنګه پختی لري. خو د کتاب موضوعات دومره په زړه پورې دي که یو څوک یې پیل کړي تر پایه لستلو ته اړکوي چې حتمان ځان پی ولولي. د ارواپوهنې په اړه باندې موږ ډېر زیات کتابونه په دې وروستیو کې چاپ کړي دي چې زیاتره ژباړې دي او ځوانان یې ډېر زیات خوښوي.
په دې وروستیو کې مو نور کتابونه چې چاپ کړي دي په دې حصه کې راته وایست.
یو بل کتاب د مارک فشر کتاب دی چې دا هم میر احمد یاد ژباړلی دی، د میلیونر راز نومیږي، چې دې سره هم لیکلي مهمه نه ده چې څومره ځنډیږي، خو مثبت فکر، مثبت ګام او مثبت کار تل ښې پایلې لري. په دې کتاب کې د یو میلیونر د فکر راز ویل شوی دی، د میلیونر کېدو راز نه دی، د یو میلیونر د فکر راز دی چې میلیونر څه وړ فکر کوي. دا کتاب هم په A5 سایز کې دی، 144 مخه دی، او خچاب شوی دی کولای. دغه راز د ویکتور هوګو کتاب چې سیف الرحمن اشناش باړلی چاپ شوی دی، هغه سړی چې خان دی، چې دا هم د ویکتور هوګو نړیوال شاهکار اثر دی او دانش خبرنځي چاپ کړی. بل د ټولې نړۍ متلونه کتاب دی، له 200 ژبو څخه له 5000 کلونو راهیسې 9000 متلونه او ګړنې چې راټولونکي اولیګراک دی او ژباړنې محمد سفر خارکخ دی، چې دا هم ډیر په زړه پورې کتاب دی، او نړیوال متلونه او د نړیوالو ګړنې پکې دي چې پښتو او دری ګړنې هم پکې شته، البته په پښتو ژباړل شوی دی.
دا ټول څو مخه کتاب دی؟
دا کتاب مجلد چاپ شوی، A5 سایز دی، کولی چاپ شوی دی، او 512 مخه دی.
مهرباني، نور کتابونه مو؟
بل نیکمرغی که بدمرغی انتخاب ستاسو لاس کې دی، د ډاکټر شهروخ امیری لیکلی اثر دی او ژباړنې مجیب الرحمن امیری دی، سایز A5 دی، او 2 مخه دی. بل د ژوند لار څنګه تشویش پریږدو او ژوند پیل کړو، د ډیل کارنیګي کتاب دی، ژباړنې محمد ابراهیم شینواری دی، A5 سایز کې چاپ شوی دی، او مخونه زیده مخونه راوړم 251 مخه دی. د غرض د ډاکټر ابراهیم شینواری بلش بړلې اثر هم چاپ شوی دی. دا هم د ډیل کارنیګی دی. د دوستۍ لار څنګه دوستانو مومو او پر نورو اغیز وکړو. دا هم A5 سایز دی او 244 مخه دی.
ډیره مننه سهار. کور مو ودان تر راتلونکو نه پوري او راتلونکو نه به بیا ستاسو په نوې چاپ شوی کتابونه خبرې کوو. کور مدان مننه.
ډیره مننه.